سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خړومبې د دې وخت خبرونه پختون ژغورنی غورځنګ اعلان کړی دی چې د دوی د مخکخ او فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه زمینی انتخابات روان دي او د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدل دي. د خبرونو تفصیل پختون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم اعلان کړی چې د دوی مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې ګیلمن وزیر د جولای 8 په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې سا ورکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د شپې شاوخوا 1 بجې د اسلام آباد له پیمز هسپتاله بهر د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینا تایید کړه. نوموړی نور اویل
زمونږ په خوږ ورور باندې زمونږ د وطن زمونږ د ملت په یو لوی اتل باندې گزار دومره سخت شوی وو چې د هغې علاج ناممکن حتی رسېدلی وو.
د پښتون تحفظ مومن قافله د ګیلمن وزیر د مړي سره نن سهار له اسلام آباد روانه شوې. دغه قافله له سوابې او پېښور څخه تیره شوې چې ټاکل شوې لبنو نه تر تیرېدو وروسته شمالي وزیرستان ته ورسیږي. د پی ټی ایم ګڼ پلویان سوابې او پېښور موټروی انټرچینج ته ورغلي وو چې د غورځنګ په حق کې نارې وهلې او ور باندې ګلونه شیندل. غورځنګ وایي د ګیلمن وزیر مړې با سبا مازیګر 4 بجې داغه پلرني ټاټوبي د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن د دوسلي تحصیل په اسدخیلو کې خاورو ته سپارل کیږي چې لپاره تیارې پوره کړې دي. پښتون ژغورنی غورځنګ ویلي دي چې ګیلمن وزیر د جولای 8 په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره 1200 نورو کسانو په لرګو په سر وهلې وو. داوړ لا په دې اړه سن دي ویلي. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه دایر کړې ده او پلټنې روانې دي. په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه زمینی انتخابات روان دي. د الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سهار 8 بجو څخه پیل شوی چې د ماخام تر 5 بجو به دوام لري. ځایي خبر اعلان وایي چې سیمه کې د امنیت د خرابې وضع له کبله په پولینګ سټیشنونو د خلکو شمیر کم و. په دې انتخاباتو کې 200 کاندیدانو برخه اخیستې ده چې ګڼ شمیرې آزاد دي. پولیس وایي چې د سوابې په زیده کلی کې یو تن خپل درې خویندې په ډزو وجلې دي. زیدي تانې محرر فضل خالق مشال لیډو ته ویلي دي چې پیخنن سهار مال په چنګن خیل سیمه کې شوې ده. د وجل شوي جنکو پلار عبدالحلیم پولیسو ته ویلي دي چې سهار د لوریانې او زوی د رشتې په تنازع د یو بل سره وران شو چې وروسته یې زوی په خویندو ډزې کړې دي چې له وجې درې وړه خویندې 23 کلنه سنبل 19 کلنه زرکا او 25 کلنه سونیا وجل شوې دي. مورر فضل خالق ویلی دی چې نوشاد خان د خپل خور رشتہ د چا سره کوله نو جینې پاغې باندې رضا نه و. پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې ده. وایي چې د ملزم د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په تیر کال کې په پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی ویلي دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شو فوزي عملیاتو عزم استحکام پاړه ناسم خبرونه خبري. نوموړي د جولای په 1 د سینټ د کورنو چارو کمیټې وی غونډې ته ویلي دي چې عملیات لاندې پیل شوی او رسنۍ په دې اړه ناسم خبرونه خبري. د زیاته کړه چې عزم استحکام د نېشنل اکشن پلان برخه ده چې له مخه به په یوه ځانګړې سیمه کې عملیات نه کیږي بلکې په ټول هیواد کې بعد استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کیږي. محسن نقوی زیاته کړې ده چې صوبې په خپل کار کې خپلواک دي او امنیت د صوبو ذمواري ده. نوموړي وویل چې د کورنو چارو وزارت کار د پولو خوندي ساتل او د وسلوالو د مخنیوي لپاره هدفي عملیات کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 22مه وزیر اعظم شهباز شریف په د ازم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د آذربایجان ولسمشر الهام الیو په دورځنی سرکاري دوره د پاکستان مرکزی ښار اسلام آباد ته رسیدلې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای 9 د خبر پاڼې تر مخه ټاکل شوی چې د دورې پر مهال بعد آذربایجان ولسمشر د خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. او د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د درېدو امکاناتو په اړه ورستو لاغي شکونه پیدا شوې دي چې ګومان کیږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نانسي پلوسي او جورج کلوني یې ملاتړونه کوي. ګومان کیږي چې دواړه خایي د ګوند نورو غړیو چند ورکوونکو او د سینټ په دوه ډیموکرات غړیو باندې اثر انداز شي. دا د دې خبر خبرونه اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې قافله له اسلام آباد د شمالي وزیرستان په لور روانه ده.
تکبیر د جنازې چې ملایونو رو پسې وکړو قسم نه دی چې ډېر خلکو ارمون رو پسې وکړو.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال نور غزولې ده.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بیرو ادارو کې کار کړی ده، ښځینه فعالینې دي.
او په سوات کې ټیکاداران وایي چې د پانګو د کمی له کبله په سیمه کې یو شمیر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي.
دګي د سی ډی آر رقم او یا اډیشنل رقم چې د علاوه ده او بده کې تاسو ته وایم چې په سونو یو کسان چې به روزګار شي دي په سونو
د سیمه نړۍ نوم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تفصیلي لرو تر پای د مشال ریډیو. نو زموږ غړو به موضوع تا او دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکخ او ولسی شاعر ګیلمن د جنازې قافله له اسلام آباد ته وزیرستان په لور روانه ده. دا وخت له کوهاټ نه زموږ سره زمونږ همکار ممتاز بنگش د ټلیفون په کرخه دی د دوی نه تازه معلومات اخلو. بنگش صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر
مننه بنې دې.
بنگش صاحب دا قافله خو روانه ده شمالي وزیرستان په لور باندې سو خوړان دي د کوهاټ نه تیري ده. تازه معلومات څه دي او د دې د سفر څنګه روان دي تر اوسه؟
بنیر صاحب مونږ خپل اوریدونکو ته دا وایو چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مخکخ او ولسی شاعر ګیلمن وزیر چې بیګاش په شاوخوا یوې بجې په حق رسیدلې او سای ورکړې او د مړینې اعلانې د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل کړو. دا قافله د پیښور نه د شمالي وزیرستان په لور روانه و. لږ سات مخکې کوهاټ ته رسیدلې و. د دې نوړاندې په دره دمخلو کې ډیر ساده قافله وساره و. په سلګونو خلک استقبال تر وته دی او په دې قافلې کې شریک شول. بیا د کوهاټ په هنتون چوک چې ورته مونږ وایو په انډس هایوې باندې دلته دا قافله ودرېده او دلته هم د کوهاټ د خو او شاو سیمونه ورته خلک راټول شوي. ځوانان پکې وو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پکې او نور خلک هم را جمع شوي ورته. دلته منظور پښتون لغوندي مختصر خطاب وکړو. بیا په مخه دا قافله روانه و. مخکې لچي تحصیل د کوهاټ والا د ټول تزې سره الته هم دا قافله ودرېده. الته هم ورته سلګونه خلک په انتظار وو. هغه هم د قافلې برخه شول او دا قافله اوس لږ سات وړاندې د لچي نه روانه شوې ده. او ویل چې دا قافله په مخ کې په کرک کې هم ورته خلک ولاړ دي او لا کرک ته نه ده رسیدلې. او کرک کې به هم وساري کې منظور پښتون به د خلکو ته خطاب کوي او بیا به په خپل د شمالي وزیرستان ته چې په دې انډس هایوی باندې په لارې چې کمی سیمې رزي لکه بنو شولو یا داسې نورې سیمې شولې په دې سیمو کې ورته خلک په انتظار دي. د قافلې په انتظار دي او د دې قافلې مشهري چې دغه منظور پښتین په خپل کې لګي وسره د غورځنګ نور مخکخان او مشران لکه نور الله ترين شولو او حنیف پښتین شولو دا ټول هم ورسره دي. دا به په مخزي او دا څنګه چې ویل شوی دي چې دا قافله به د شمالي وزیرستان کې چې کوم اسد خیل ده د ابایي ټاټوبه ده د ګیلمن وزیر والا دلته برسي او سبا سلور بجې به د ګیلمن جنازه تر سره کیږي. خو مونږ چې کوم نن احوال او حالات ولیدل په ډیر ګنښ مېر کې زې په زې لکه دا خو کوات یا د ردم خیل خو په انډس هایوی باندې وړه وړه چې کم کلی دي هغه نه هم په سلګونه خلک راغلي او د دې قافلی استقبال ته ولاړو. خو د وخت د کمیله وجه په ډیرو ځینو کې دا قافله ونه درېده او د دې سیمو خلک چې دي هغه د قافلی برخه شول. او کومګ وای چې
مطلب ته چې شمیر ډیر دی ها
شمیر ډیر دی په بازار خلک دي نو دا په مخه دی او د شمالي وزیرستان ته چې کم د ګلمن وزیر ابي کله دي هلته برسيږي.
ها دا سیمه د کوم سیمه نه جوړی تیریږي بنګش صاحب دا اوس په دې وخت کې د بدامنه او بخراره سره مخ دي. نو د دې امنیت د پاره د قافلې د امنیت د پاره د دې د سانتیا د پاره سنتظامات شوې دي نه پلار د خودي سخنډا نشته د دې د سفر سموت روان دي پارام روان دي کنه
بالکل د پولیس لړخه د دې خلکو لپاره سخنډا نشته. یو د انډس های وی چې کوم لوی سړک دی د دې یو اړخ چې دی د دې قافلې لپاره روزګار کړی دی او پولیسو لړخه امنیتی ګمونه هم پورته شوی دي زی په زی د دوی ته حفاظتي اقدامات هم کړی دي او حفاظت هم کوي او دا کوم چې د قافلې خلک دي دوی هم ډیر د نظم او د تنظیم مظاهره وکړل ځکه چې د سړک یو اړخ اخلاص په روډ بند نه کړلو داسې احتجاج نه کړلو داسې کیسې جوړ نه کړل چې هغه د بدم نه او څنګه چې تاسو ویل چې دا سیمه چې دي دا د بدنام نه ښکار دي او په دې مخسیمو کې زی په زی لرینونه هم روان دي تاریخونه هم روان دي ترسیمو کې یاد امنیت پر ځای کول لپاره او یا چې کم داز مې استقام چې کوم عملیات اعلان شيو هغه لپاره هم چې د کنه خلکو لرینو روان کړي دي. خو د پولیس لاړه انتظامات شوی دي او زی په زی د پولیس ګاډي ولاړ دي د پولیس چې کوم غړي دي هغه ولاړ دي او د دې د قافله چې ده د دې حفاظت لپاره ګمونه پورته کړی شوی دي.
ٹھیک ده زه ډېر مننه کوم بنګش صاحب او خو ورځ در لپاره
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او لسی شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر جوبلې دوه ورستو 13 شپه د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې ساور کړی دا د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلی دی چې د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس دولس نورو کسانو ګیلمن وزیر په لرګو په سر وهلې وو. دا وړ لپه دې اړه سنې دی ویلې خو د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن وزیر د برید مقدمه دایر کړې ده او پلټنې دوام لري. دا چې ګیلمن سوکو په دغه اړه معلومات د اسرار لم مومن پر راپور کې وو.
تکبیر دې جنوزې چې ملایونو رو پسې وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخه او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکي ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې بېګا د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه. تر جوبلېدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو هنرمندانو شاعرانو او نورو خلکو له ګیلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګیلمن د خفګان څرګندونه وکړه او په دې برید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالی مرستې ورلېږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بے بنیاده وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وښایي چې هیواد یې د ناقانونه پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فایننسینګ کې چې سره یې ثبوتونه هم نه وو، خو بس خلی هغه د ځان ښکارا کولو د پرچې رموجه کار کول لګیایو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک د داسې د عرب هوادونو خصوصي د بهرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نو ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره بدان شو منلای چې دا حقیقت نه دی. خو بهر حال بهرین خو یو وړی کې غو ملک ته نو دلته مزوري کوله، نو دغه کې بیا مقصد د ته ابداغه کې هم چال جوړ کړو دا یې را ریپورت کړو
د پیټیم مخکخه لمځه مسجد وای چې کله په 2000 کال کې ګیلمن وزیر له بهرین په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړي بیا هلته د غورزنګ په هلزلو کې برخه اخیستل پیل کړل. لمځه وای ګیلمن عصري تعلیم ډیر نو کړي، خو په هیې دومره درلوده چې ډیر په اسانه به یې د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2000 کې د ایرا ډیپورت کړي وو، نو دغه وخت نه بیا د غورزنګ سره په ډیر فرنٹ لاین باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړله. او بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه فایرونه خوڅکه چې اخیرا تا فوج شپږ میاشتې بدرکه هم کړو، چې هغه ډېرې سخت سختیانې تیرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نامه ورکړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یې وو، او امید دغه چې هغه خدای پاک چې کومه ده دوی کې څلې کلی وي هغه به مخامخ را هم شي.
د پیټیم مخکخه لمزه مسجد وای ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویل دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړې دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې کچر موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی، او یو دغه سوچ خواره کی، او دغه رنګه بیا یخت پوره په ګراوند باندې مبارزه هم کی، سختیانې هم تیرې کی. بیا زوایم چې داسې په تاریخ کې ډېر کم ملاوي کې، او د پښتنو په تاریخ کې خو زوایم چې کچېر یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړی او ورسره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
ل ګیلمن وزیر پنځه بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندۍ او پلار یې مړ دی.
راپور مو ورېده اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونې برید کې تر جبلېدو وروسته تیر شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. په دغه اړه مو د اسرائیل مومن راپور اورېده، او اوس ورځو وزیرستان ته او د خلکو احساسات.
زمو نوم جمال داورده، د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ سوئی ترجمان. ګیلمن خدایشته د کمال د فن د دې شعر او شاعري هغه داسې وا چې مطلب کمیش چرته په مشاعرې سره پیوځي شوی، او د میفل د ترجمانۍ هغه حق یاد کوو چې د خورې د محرومۍ خبره، د عدم تشدد خبره، او د شی وخت ری خبره، یا په خپل وسایل د خپل حق خبره، هغه چې د پکې مند سره په شعر او شاعري شکړی و. مو په خیال د پښتنې په خوره د ګوتې په شمیر سه کسونې ته دا شرف حاصل ده.
زه فدا داور د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. نن د میر ډیر انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د دې دنیا نه لړلو، په دې باندې میر ډیر زیات خفای ټول وزیرستان جوړي، بلکې ټول دنیا په جوړي میج د دې ډیر کلکه غندنه کی.
عادل داور خپل شاعرم یم او سیاسي فعال هم یم. ګیلمن وزیر د کام د جذباتو سره دومره ژور کنه په چنانا غراوان د ټول کام په سر راړي په دردېږي. یقینا لوی لوی شاعران هغه وفات شوی دي، دومره نه په چا جوړل دي، د لکه څنګه چې نن شهید ګیلمن وزیر په مرګ باندې خلک خفا دي.
زمان هم جمشید وزیر دی، زه د تحصیل د تاخیل او شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. نن انتهایی د غم نډکه ورځ ده چې ګیلمن وزیر زموږ په میانس کې نشته. نو چې وګورئ نن شمالي وزیرستان بلکې ټول لر بر افغان په ګیلمن وزیر باندې یتیم شو. ګیلمن یو داسې شاعر و چې په خپل شاعري کې د وطن غم او درد یې ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بیانولو. نو زموږ دعاګانې به وي ګیلمن وزیر سره چې الله پاک ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.
زمان هم صمد خان وزیر دی، زه د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. یقینا د ګیلمن وزیر مرګ نه صرف د وزیرستان بلکې د لر او بر افغان وطن د پر ډېر زیات دردونکي او د غم خبر دی، ځکه چې ګیلمن وزیر د خپل شاعری د لارې کوم د دی وران او د غم زپلی وطن په کوم انداز کې ترجمانی کوله، کوم د دی وطن د امن د پاره غږ اوچته او هغه خلاف داسې په اسانه باندې پوره نکړلی شي. مونږ کام په دې باندې ډیر غمجن یو، دغه دعا کوو چې الله تعالی دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. آمین.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې ده. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پیوار موده د روان کال د جون په دیرشمه ختمه شوې، خو له دې پریکړې سره د راتلونکي کال د جون تر دیرشمې پورې غځول شوې ده. ډېری افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی، وایي په کار ده چې حکومت اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ هم ودرې. په دې اکله نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وفاقي کابینې غونډه په 10 جولای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف او رجستریشن کارډونو موده په 3 جون ختمه شوې و. وفاقي کابینې دغه موده د کال 2015 تر 3 جون پورې وغځوله. په بیان کې ویل شوی دی چې وفاقي کابینې د سورلستیم لکه افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو موده یو کال پورې زیاته کړه. د پاکستان نگران حکومت تیر کال اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې ټول بے اسناد بهرنیان به بیرته خپلو هیوادونو ته لیږي. د پریکړه وجه امنیتی ستونزې خودلې وې. د بے اسناد افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لګلو لړۍ د تیر کال نومبر په لومړۍ نیټه پیل شوه. د حکومت ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 15 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی د حکومت د پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپیو ګراند د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی و او د پاکستانی چرواکو سره د افغان کډوالو په ستونزې خبرې وکړې او د دوی د حل لارې ولټولې. دا پریکړه هم د ښاغلي ګراند د دورې نه پس وشوه. خو اوس هم په پاکستان کې ډېر داسې بے اسناد افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس د ژوند بچ کولو او یا کوم دریم ملک ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د سارنوالۍ په برخه کې کار کړی دی او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کیږي. فکر نه کوم چې جدي کوم بدلون دې رامنځته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یونیسیار د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې اتلکه داسې افغانان هم میشته چې پروف اف رجستریشن کارډونه نه لري خو د افغانستان د طبیعت کارډونه لري. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقل پالیسی نه لري او په سیاسي بنیادونو پریکړې کوي. حالانکه په دې حق له د پاکستان د عدالتونو فیصلې هم شته، ځکه چې پناه اخیستل د هر انسان بنیادي حق دی.
پاکستان دا پولیټیکلی استعمالی چې کله پریشر اصول واړي نو وباسي ال کټول وځي کته طالبانو باندې بس کال دا خو وختل چې دی باندې باندې تنګ شي او دې چې په خوا دا وخت چې افغانستان کې کیسه ډیره خراب شي نو وی ورسمه چې راځي راځي مهاجرو بین الاقوامی تنظیم مشر چې راغلی او هغه هم دغه خبرې دی سره کولې او بیانونه هونه ورکوي خو خبره دغه کوله چې بین الاقوامی قانون تحت به تاسو داسې نه کوئ نو دی به زیات نه دا ټایم ایکسټینډ کی او ټایم مو زیات کړو چې دی باندې یو تور راوي ځان دی.
د یونیسیار د ارقامو تر مخه 14 لکه اسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي او درې کله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدونه پس تر شپږ لکه پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو سرز سواد تا چرته چې د حکومتي ترقیاتی کارونو ټیکدارانو اتحادیه وایي چې د تیرو دو کلونو راهیسې وته د خیبر پښتونخوا حکومت د منظور شو تعمیراتي کارونو لپاره پانګې نه دي ورکړې، چې په نتیجه کې په سیمه کې یو شمیر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. دوی پرون په مینګور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په دې کې د پوهنتونونو، کالجونو او سړکونو په ګډون یو شمیر لویې ترقیاتی منصوبې شاملې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد پریس کلب بینګوره کې خبری غونډې ته آل سواد ګورنمنټ کانټریکټر اسوسیشن غړو ویلي چې د ضلع سواد د اربونو روپو روان ترقیاتي سکومونه هغه وخت لنډمهاله حکومت بند کړي ول کله چې تیر وزیر اعلی محمود خان کال 2022 کې اسمبلی ماته کړه. د یاد اتحادیه ترجمان سرکاري ټیکادار طارق حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سوات لوی ترقیاتي منصوبې ودرېدو یا په مکمل توګه ختمولو سره دوی ته لوی مشکلات جوړ شوي.
میگا پروجیکټس دي کنه زمنګ په سوات میډیکل کالج د پاره چې کم هسپتال هغه منظور شوی دي، هغه تقریبا په نیمه نیمه کې ولاړ دی. ډېر میگا پروجیکټس دي. په کابل کې انجینیرینګ یونیورسيټي روانه ده، هغه ودرېده. زمون په ضلع کې چې څومره ترقیاتي کارونه او هغه سونه میگا پروجیکټ د سونه کلونو پس منظور شي او هغه چې دین هغه هغه ودرې.
خبرې غونډه کې موجود د اتحادیې غړی رضوان علي وایي چې د ټیکدارانو په کرون روپۍ حکومت ته اوړېدلی. حکومت ورته وایي چې پندونه ورته جاری کړو، خو اوس حالت داسې راغلی چې ټیکداران خپل خرچې هم نشي پوره کولای.
په ګټه کال به د ټیکداریو کې وشو دي د های لیول ټیکداري نه ده، خو دا غي نه بوجود مطلب دا دی چې تقریبا 5-6 کروڑ بو پوری تاسو وایي چې دا لکه صرف لایبلټیز دی حکومت ته، په دې کې د سی ډی آر رقم او یا اډیشنل رقم چې دی دا علاوه ده. او په دې کې تاسو ته وایم چې په سونو کسان چې دی بې روزګار شي دي، په سونو ځکه چې په هر پروجیکټ کې مختلف کسان لګیا، نو تاسو وایي چې بیروزګاری د دې سره سیوا شي او 2.5 کال وشو چې په دې کې پیمنټ د حکومت د طرف هیڅ قسم پیمنټ نه کیږي.
د آل سواد ټیکدارانو اتحادیه مشر قاری پتحت الله خبري غونډې ته وویل چې د پندونو نه جاری کېدو سره په زرګونو کاروندان هم د بیروزګاری سره مخ دي.
په سواد کې په سوونو ټیکداران دي او د اغوی سره چې دي په زرګاو فیملیز چې دي د اغوی کاروبار او روزګار او دغه روزي روټي چې دی الله پاک دغه سره وابسته کړی ده، نو کدغه انډستری بچ دکړی شو نو زه دا ویم چې په زرګاو خاندانونه چې دی هغه به بیروزګار شي، کارخانه به متاثر شي چې کنستراکشن نه کیږي، سټیل بسو کلی، سیمنٹ بسو کلی.
د خیبر پختونخوا صوبای وزیر زنګلات په ځلکیم په دغه غړم شاله ډوبل چې د صوبې سره د پندونو د کمی لوجه سواد کې ګډ شمیر هغه سکیمونه بند کړی شوی کوم چې لا شروع شوی نه دی، خو روان ترقیاتی منصوبو لپاره به پند جاری کوي.
کم کارونه چې ټندر شي، کار پکې شوی، خرچه پکې شوی، ان شاء الله تعالی هغه نشي کنسل کېدی، هغه به ټایم پوره لیټ شي.
صوبائی حکومت وخت په وخت ویلی چې صوبا د مالی بحران سره مخ ده. مرکزی حکومت دوی ته د هغوی برخه پندونه نه دي جاری کړي، ځکه بعض سیمو کې ترقیاتی منصوبو ته پندونه نه دي جاری شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ، او لدی سره د روانې خبرونه نیمایت رسیدلی وو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. پختون ژغورنې غورځنګ اعلان کړ دی چې د دوی د مخکخ او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې ګیلمن وزیر د جولای 10 په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې سا ورکړه. په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه ضمنی انتخابات ترسره شوي دي. دا الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سحر 8 بجو نه د ماخام 15 بجو پورې دوام ولاره. پولیس وایي د سوابې په زیده کلی کې یو تن خپلې درې خویندې په ډز وجري دي. د زیدي تھانې محرر فضل خالق مشال لیډو ته ویلي دي چې پېښه نن سهار مهال په چنګن خیل سیمه کې شوې ده. د پاکستان د بشیر حقوقو کمیشن تر مخه تیر کال په پاکستان کې 15.5 سوا کسان د غیرت په نامه باندې وجل شوی دي. د پاکستان د کورونو چار وزیر محسن نقوی ویلی دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شوو پوځي عملیاتو عزم استحکام په اړه ناسم خبرونه خپرې. نوموړي نن د سینټ د کورونو چارو کمیټې یوې غونډې ته ویلي دي چې عملیات لا نه دي پیل شوي او رسنۍ په دغه اړه ناسم خبرونه ورکوي. د زیاته کړه چې عزم استحکام د نیشنل اکشن پلان برخه ده چې د لاندې بے په ټول هیواد کې د استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دور ځنی سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدلې ده، او د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د ودرېدو امکاناتو په اړه وروستو لاغي شکونه پیدا شوې دي چې ګمان کیږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نینسی پلوسی او جارج کلونی یې ملاتړ ونه کړي. اوس راځو یو شمېر سیمه ایزه او نړیوالو موضوعاتو ته. په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو لپاره کارکوونکي پر ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر دی د حکومتي بندیز د لرې کولو غوښتنه کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن په نامه یوې غیر سرکاري ادارې او د ډیجیټل حقونو ځینو فعالانو مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه پابندي باید لرې کړل شي، ځکه چې دا تر عین لاندې د پاکستان ولس ته د ورکړل شو حقونو څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې پر ایکس پاڼه بندیزونه لګولي دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداري ورکړې دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یو بنسټیز سیستم بدل شوی چې پر ښځو او نجونو په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترها در افغانستان
په افغانستان کې خزی اونجونی لداس یو بنسټیز شوی سیستم سره مخامخ دي چې په سیستماتیک ډول د دوی حقوق او انساني ازادۍ تر پښو لاندې کوي. طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو خلاف په سیستماتیک منظم او پراخه کچه د دې هیواد د خلکو لومړني اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
مردم افغانستان نقص میکنه.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت استیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
برای دولت امریکا
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هېواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجه او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجه،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو یو سپیناوی به وکړو. تاسو ته مونږه دا رپورټ چې کوم نشر کړ د نوریاس نوری رپورټو، او د په دغه رپورټ کې د بشري حقوقو چارو ته کتنه کوله په افغانستان کې. راځو زمونږ دغه بلې موضوع ته، وغه موضوع ده چې د پاکستان حکومت په ایکس باندې یعنی ټویټر باندې بندیزونه لګولې دي، او د بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ ډیرو فعالانو د دې لرکولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه باندې ملیحه میرزاده تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې پاکستان پریس فاونډیشن په حکومت غږ کړی چې پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و بندیز لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره پر ایکس بندیز لګولی دی. د پاکستان کورنو چارو وزارت وکیلانو د جولای 5 په سند هایکورټ کې په دې اړه د مقدمې په وخت وویل چې ځینې خلک په ایکس د ریاستي ادارو ضد د لیکنو له لارې په ملک کې نامنی خپرولو ته لمن وهي، نو ځکه یې بند کړی دی. حکومتی چارواکو ویل چې په ایکس بندیز د پاکستان د آئین د 19 آرټیکل خلاف عمل نه دی. د آئین هغه ماده ولسی وګړو ته د رائے آزاد اظهار باوري کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن یوې چارواکي نازش غلام علي د جولای 15 مشال ریډیو ته ویل چې ادارې د حکومت لخوا د ملي امنیت ساتلو په بانه په ایکس باندې د بندیز اقدام ردوي. هغه ویل چې دوی پوښتنه کوي که ایکس د امنیت لپاره دومره بد دی، نو حکومتي چارواکي ولې استعمالوي.
حکومت ته اول د مدني ټولنې سازمانونو سره خبره کول پکار وو چې د ملي امنیت مسلې دي یا په ایکس داسې قسمه پوسټونه کیږي، نو د مخنیوي لپاره ګامونه باید واغستل شي. خای په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو ادارو ورته مشوره ورکړی وی، نو پټول ایکس بندیز لګولو ته به ضرورت نه پیښیدو. په ایکس د بندیز سره د معلوماتو خپرېدل ډیر کم شوی دی، ځکه چې سیاستوالو به معلومات په ایکس ورکولو. نو داسې ټویټر یا ایکس د خبرونو یو ذریعہ وا کو ګورو. نو وزیر اعظم شهباز شریف د وی پی این په ذریعہ خپل د ایکس استعمال کوي، نو پوښتنه پیدا کیږي چې کدا دومره بد وو نو ولې یې دوی استعمال
بیا باید عامولسته هم د خلاص ساتل شوی وي. وی پی این ورچوال پرائیویټ نتورک تویل کیږي چې د کارون کې آنلاین موقعیت بدلوي. تر دې مخکې د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن 13 میاشت ویلو چې د پاکستان آئین خلکو ته د رائے د اظهار اجازه ورکوي، نو ځکه باید حکومت پر ایکس بندیز لری کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو یو فعال امجد قمر مشال ریډیو تویل د ایکس پانی بلاک کول په پاکستان کې د بیان د ازادۍ محدودولو، معلوماتو ته د لاسرسي او د ولسی غونډو د محدودولو لپاره یو اقدام ښکاري.
دا کوم نوې خبره نه ده. مخکې هم پاکستان کې د سوشل میډیا په پلیټ فارمونو بندیز لګول شوی دی. په 2013 کال کې 15 ځله په هیواد کې انټرنیټ په مکمل ډول بند کړل شوی و. دا سبب کیږي چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف کمپاین باندې د بندیز لګولو لپاره په ایکس پابندی لګولې ده. واقعا ایکس پاڼه د معلوماتو یو سرچینه ده چې عام ولس، کاروباریان، خبریالان او سیاستوالان یې استعمالوي. پاکستان کې د ایکس استعمالونکو شمیر شاوخوا 40 لاکھ دی، نو په ایکس باندې بندیز د بیان ازادي، معلوماتو ته رسائی او په ولسی غونډو اثر کوي.
نوموړي ویل چې په پاکستان کې چارواکو په دې موضوع خاموشي اختیار کړې ده، خو دغه په باور دا د پاکستان ولس ته د ورکړل شوو حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د ډان رسپانی خبریال جاوید حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ایکس پاڼه پابندي مناسب نه ده او د یو غیر منصفانه او غیر متوازی پریکړه بولي. نوموړي ویل چې په ایکس باندې بندیز خبریالانو ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
داسې مسلو د حل نورې لارې هم شته، خو په سوشل میډیا پلیټ فارم او بالخصوص ایکس باندې بندیز یو سمه فیصله نه ده. هغه ځکه چې چا دا بندیز لګولی دی، یعنی حکومت او حکومتي وزیران، هغوی ټول یې اوس هم استعمالوي. که دا ملي امنیت ته څه خطر وي، نو بیا دې د هغې استعمال په هیڅ طریقه مناسب نه دی چې تاسو یې د خپل مقصد لپاره خو استعمالوي، خو په هغو اوازونو د پابندۍ لپاره یې استعمالوي چې په حکومتي اقداماتو تنقید کوي، نو دا د جمهوري اقدارو خلاف دی. دا د یو خبریال په حیث زموږ مطالبه وګڼئ چې ډېر داسې معلومات چې رسنۍ یې خلکو ته نشي رسولی، د هغې لپاره سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی چې هغه معلومات تاسو په صداقت سره ولستا رسول شي چې اوس هغه نشي کېدی.
مشال ریډیو په دې موضوع د پاکستان د نشریاتو او اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ سره رابطه وکړه، خو نوموړي د کابینې د غونډې د مصروفیت له کبله خبرې ونه کړل شوې. د ډیجیټل حقوقو فعالانو مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ډیجیټل حقوقونه په کمېدو دي. د دوی په خبره د یوې جمهوري ټولنې د ودې لپاره د سوشل میډیا ازادي ډېره ضروري ده. ایکس ډاٹ کام د ټولنیزو رسنیو یوه ویب پاڼه او ایپ دی چې تر مخه په ټوله نړۍ کې هر میاشت 600 ملیون فعال کارون کی استعمالوی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د 200 یونټو پورې بجلی استعمالونکو ته به د 3 میاشتو د بجلی بلونو خصوصي رعایت ورکول کیږي. شهباز شریف د څرګندونې د جولای په 9 په اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو په ګډون یوې غونډې ته کړې ده. بلخوا د بجلی صارفین وایي چې حکومت باید د بجلی نرخونه راکم کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور حال راکړي.
پروټیکټډ صارفین یا هغه کورنی صارفین چې د بجلی بلونه له 200 یونټ څخه کم وي، د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا ورته به د 3 میاشتو جولای، اگست او سپتمبر لپاره خصوصي رعایت د بجلی په بلونه کې ورکول کیږي. دوی زیاتوي راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیا موسم ښه کیږي، نو د بجلی استعمال هم کمیږي. په دغه 3 میاشتو کې به 50 اربع روپۍ په عام ولس لګول شي. د 50 اربع روپۍ د دوی په وینا دوی د پرمختیايي فنډ نه اخیستلې دي. دا چې پروټیکټډ صارفین کم دی، نو د پیښور کې د وابډې محکمې او چارواکي او د دوی د ملازمینو د سازمان چیرمن سلیم غنی خان مشال لیډو ته وایي،
ساده الفاظ کو چې کوم خلک چې کم دي 200 یونټ پورې خرچي منتلی، نو اور هغه متواتر شپږ میاشتې پورې دا خرچه چې کم دي 200 یونټ پورې روانه ده. دا چې حکومت اټومیټیکلی دا په پروټیکټ کنزومر کې شمار کی، دا چې څو پورې بیا دی نیکسټ ومه میاشت نه چې څو پورې دی 200 یونټ د لاندې خرچه کوي، نو دغه انتهائی لو ریٹ حکومت وباسل دی چاہے کی کم پہلے نے 100 یونٹ سی نو آغا 7.74 آغے کی چارج کی گئی اور آغے نا پس چکم آغا 200 کٹیگری کی چکم آغا بل سل یونٹ چکم دی آغا بیا پلس روپے کی چارج کی گئی حالانکہ انپروٹیکٹڈ کنزیومر سسٹم تاسو گو رہے ناوی پہلے سل یونٹ چکم دے آغا 18.95 کی چارج کی گئی اور بیا نیکسٹ 22.74 کی چارج کی گئی
دا چی حکومت پا بلونو کی ادب بجلی صارفین لپاره سلیب فارمولی خې دی چې د بیلابلو سلیبونو د بیلابلو بجلی کارونکو لپاره مختلف نرخونه خو دي او چې څومره زیات بجلی کارول کیږي هغه مره د بجلی د یونټ نرخ هم او ټکسونه هم ورسره سیوا کیږي د دغه سلیبونو او د یونټ ته نرخونو په حق لباندې د اپډې د ملازمینو صوبای چیرمن سلیم غنی خان زیاتوي
نن سبا چې کوم ریټ شي جی ایک نه 100 ان پروټیکټډ چیکن کنزومر زی دا په پنځه ریټ چې کوم دی 18.95 روپے کی یونټ کی وداوت ټکس چارج کیږي بیا چې دی خرچا چې کوم 200 یونټ تل شي ناغه بیا په 22.74 روپے کې چارج کیږي بیا چې کوم خرچا 201 نه 300 یونټ په منځ کې جی دا غیر ریټ دی 25.34 روپے بیا دین پسی 400 500 600 نا 27 بتدریج 29 او خرنی ریټ کم دی 700 یونټ نه سو کې بو کنزمشنو کې نا 42.72 روپے کې بیا چارج کې دا خرنی هایس ریټ دا وداوت ټیکس
خو بیا ام اولس وای چې د وزیر اعظم د دې اعلان نه با ډیر کم وګړي ګټه در لاس کړی او باید حکومت د بجلی نرخونه راټیټ کړي ځکه 200 یونټ په دې ګرمه کې ډیر زر مصرف کیږي د پیښور اوسیدونکو شاه عالم مشال لیڑو تا پدی باب لوائی چې د دوی یو کمزور کورنۍ ده او هیڅ دومره زیاتی بجلی نه کاروي خو بیا هم هر میاشه یونټ د 2.5 نه تر 3.5 روپو راځي
دا 2.5 یونټ خو چې یو معمولی کوری دا خو ګرمي ده ډیره سخته ګرمي ده هم مخه پکوړ کې یو پکېد ولګي او سره چې کم دي دو فریج لګي دو بو موټر لګي سری چې کم دي ورس کې خامخا غا استعماليږي نو دا داسې خو نشته چې وزیر اعظم صاحب چې کوم اعلان کړی زما په خیال چې 2-3 کورونه کوته مستفید کیږي مستفید بشي دغه اعلان نه نور خو مشکل ده بل دا دی حل نه دی چې ته وایې چې یاره زه بدونه یونټ چې څوک استعمالي هغه ته بزه ریلیف ورکم دا حل نه دی زمنګ زدا ته خپل خبره کوم چې مونږه سره پکې دی او دغه موټر دی او دغه فریج او بل لا 12500 روپیا راغله دي د دې په ځای چې د بجلی باندې سبسډي ورکي چې د بجلی نرخونه ارزان شي نو مطلب دا چې دغه مسلې هم ختم شي
وزیر اعظم شهباز شریف په دې باب لویلی چې دوی خو د عام اولس پام هم ساتي او آی ایم ایف یې هم په اعتماد کې اخیستلې دي د دوی په وینا دوی 50 ارب روپۍ مختص کړي دي او د دې نه بس 99% کورنۍ کټ تر لاسه کی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو په وار وار اعلانونه کړی دي خو تر اوسه پورې عملاً مذاکرات نه دي شوي د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافاتو په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي جوړه کړې ده چې له کبله پاکستان ته ور وړاندې سیاسي او اقتصادي چیلنجونه ورځ تر بلې ژورېږي دا چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې څه خنډونه دي د عبدالحی کاکړ په راپور کې
د روان کال د فروری د ټول ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شو او تریک انصاف د اپوزیشن رول خپل کړ خو کوه کتل سي نو له تیر څو میاشتو راځي د دواړو غاړو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې جوړ شوی چې دغه هیواد د اقتصاد او امنیت په ګډون له یو شمیر نورو چیلنجونو سره مخامخ دی حکومت په وار وار تریک انصاف ته د خبرو اترو بلنه ورکړي خو تریک انصاف هر وار مشروطو خبرو اترو ته سلاسوي چې پکې مهم شرط یې د خپل زنداني مشر عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوشی کول دی عمران خان د روان کال جون همیاشت کې د راولپنډي اډیالا زندان کې خبريالانو سره په خبرو کې فوج ته په اشاره ویل چې دوی یوازې له هغو قوتونو سره خبرو ته تیار دي چې واک لري او د ده په داوا د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هیڅ واک نه لري د ګوند نورو مشرانو هم په وار وار دغه سي خبري کړي دي په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي چارو خبريال عبدالله مومند وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په خبرو کې لوی خند هم دا دی چې پی ټی آی نه غواړي له واکمن ګوندونو سره خبري اترې وکړي
پاکستان تحریک انصاف عمران خان او عمران خان چې دغه پاکستان تحریک انصاف او په پارٹی کې چا تدا اجازه نشته چې هغه سیاسي ډایلاګ چې دغه شروع کړي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف خلک صرف عمران خان پیژني او عمران خان چې دغه په جیل کې دغه عدالتی سماعتونو کې یو خبره کوي چې هغه مذاکرات صرف د اسټابلیشمنت سره کوي، بل د غلو سیاسي جماعتونو سره هغه مذاکرات کول نه غواړي. حکومتي جماعتونه چې دي هغه هم عمران خان سره پاپولاریټي هم د هغه پاور لیست دی، او هغه سیاسي جماعتونو سره پاپولاریټي نشته هم هغوی سره طاقت دی چې هغې د عمران خان او د هغه د سیاسي جماعت د دغه رویې نه چې دي هغې اس قسم سنجیدګي نه ښکاره کوي چې را د عمران خان سره د څه قسم مذاکرات.
عمران خان د 2023 کال راهیسې د راولپنډي په اډیاله زندان کې دی. پر نوموړي بېلابېلې مقدمې دي چې پکې په ځینو کې ورته ضمانت ترلاسه شوی او ځینې یې لا هم په عدالت کې روانې دي. د نوموړي هغه مهال د فوج له پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره اختلافات پیدا شول کله چې د هیواد وزیر اعظم وو. په اسلام آباد کې د انډیپینډنټ ویبپاڼه د سیاسي چارو خبریال عبدالله جان د جولای پر لسمه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د عبدالله مومند له څرګندونو سره اتفاق وکړ. هغه وویل چې د عمران خان او فوج ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تحریک انصاف له واکمن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
عمران خان صاحب او باجوه صاحب ترمنځ یا د اسټابلیشمنت ترمنځ تعلقات خرابېدل شروع شول او بیا ډېر زیات خراب شول. اوس چې زمونږ کوم آرمی چیف دی جنرال آصف منیر صاحب هغه آی ایس آی مشر شو، هغه سره کرپشن کیسز پر ګوته کړل، حکومت ته وی هغه په بنیاد باندې عمران خان صاحب چې دی آصف منیر صاحب لږ کو بیا چې کله نوې آرمی چیف جوړېدو وخت رالو باجوه صاحب پر ریټایرمنټ باندې، نو هغه وخت هم دا مونږ کتو چې عمران خان صاحب دا کوشش کول هغه د خوخې داس چې دی هغه آرمی چیف جوړ شي، یعنی ان وی هغه د آصف منیر صاحب مخالفت وکړو او بیا چې دی پکې نو مئی واقع وشوه، نو دا هغه اختلافات دي چې هغه وخت نه را روان دي.
د شهباز شریف په مشرۍ حکومت دا تور ردوي چې ګواکې دوی هیڅ واک نه لري او هر څه د فوج په لاس کې دي. خپل د فوج ویاند هم په وار وار خبري غونډو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې هیڅ لاس نه لري او باید پکې شکیل نه کړل شي. د جنو پوهانو په خبره چې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د اختلافاتو له کبله د پاکستان اقتصادي او د امن امان حالات نور هم ژور شوي دي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز بیا وایي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ کې اختلافات ختم هم سي، نو د دې هیواد سیاسي اقتصادي او امنیتی حالات په دغه په خبره تر هغه حل نسی تر څو د هیواد د ټولو چارواک ولسی حکومت ته پلاس ورنسی.
عمران خان دلی چې دی هغه هم معاشي عدم استحکام او نواز شریف والا هم چې دی معاشي عدم استحکام، اصل کې دی دواړو ټایم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره وي، مخکې هم د فوج سره حکومت او اوس هم د فوج سره حکومت دی. لوی اثر پدې به چې کله چې فوج چې دی هغه واک اختیار مننی او کنه سویلین واک اختیار مننی، دین به زیات فرق کوي.
کله چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 22مه په لوړپوړې غونډه کې د عزم استحکام په نامه د نو فوجي عملیاتو فیصله وسوه، نو د تحریک انصاف په ګډون نورو حکومت مخالفه ګوندونو یې مخالفت وکړی. له دې سره حکومت د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان وکړی چې په جواب کې عمران خان وویل چې دوی به پکې ګډون کوي. ځینې پوهان دا د تحریک انصاف له حکومت او فوج سره د جوړجاړي پر لور یو مهم ګام بولي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
نن د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د آبادی ورځ مانځل کیږي چې مقصد په آبادی کې د زیاتوالي لوجې پیدا کیدونکې بحران په اړه باندې غور کول دي. د روغتیا پوهان وایي چې په آبادی کې د زیاتوالي لوجې ټولنه نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، بلکې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د ښځو پر صحت هم منفي اغیز کیږي. دا چې دا ډول میندې له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیدی شي، په دغه اړه باندې معلومات د خالده نیاز په راپور کې اورو چې د بی مور په غږ باندې پیلیږي.
ډیره زیاته کمزوري ده، خوراک وسم نشته، خپل اسونم خوږیږي، لک تکلیف راشي بس را پروز بیوش شو، د وینې کمی مې ډیر زیات دی، وجود کې مې وبم نشته او بس د ماشومانو د وجې نه په وجود ډیر سرات پرويوتی دي.
دا د نوخار ویش کلنه سیما ده چې د اوو بچو مور ده. د سیما سلور زامن او درې لونه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې سیما اوی چې کوم عمر کې واده او بچو کې مناسبه وقفه نه کول لوجي صحت باندې ډیر بد اغیز پریوته دي. اوسی وجود کې د کار کولو توان نشته او ډیره کمزوري محسوسه ای. دا وایي چې د غریبۍ لوجي نشي کولې چې خو خوراک وکي.
د کور کار ډیر په تکلیف باندې کوم، خپل لاسونه ټول لږ تکلیف راشي بس بیا شیرا باندې راځي. د وینې کمی میم دی، د اوبو کمی میم دی، او صحت می ډیر زیات کمزور دی.
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر زلندا وایي چې د سیما غوندي میان دی کومي چې زیات ماشومان پیدا کوي، د هغوی وجود کې د بیمارو خلاف طاقت کمیږي. ډاکټر زلندا زیاته کړې ده چې دې نه علاوه داسې ښځې د وینې، کیلشیم او هډوکو کمزوری سره هم مخ کیږي.
چې یو خزاب ماشوم ته یو پی ورکي، اینه بعد داغي دوباره ماشوم په خېټه شي، نو هغه جسم ته دا ټایم ملونه شي چې داغي اډوکي مضبوط شي یا کیلشیم داغي اډوکو لاړ شي. ظاهر ده بابل ماشوم په خېټه دی هغه د پاره به ارسزي، نو خزه ډیره زیاته دي سره کمزوري کیږي. بل دا دی چې د ماشوم په صحت هم افسر پریوزي.
پاکستان کی آبادی او منصوبه بندی حوالے سره کارکون کی اداري پاپولیشن کونسل تر مخه ملک کی هر کال یو لس زرمیان دی د ماشومانو د پیدایش دوران ژوند بیلی. د کونسل د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کی هر خزه سلور پوری ماشومان پیدا کئ. 70% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي، او هر دری ماشومانو کی یو سکول ته نزی. په ټولنی جوړ نظر لرونکي د پیښور پوهنتون د عمرانیاتو سانګي استاد ظفر خان وایي چې ټولنه کې د آبادۍ زیاتوالي مختلف وجوهات دي، چې پکې د کم عمرۍ ودونه، د تعلیم نه لريوالی، د نارینه اولاد خواهش، کلتور او نور سیزونه شامل دي. دی وایي چې د زیاتې آبادۍ له وجې ټولنه د معاشي ستونزو ترڅنګ سیاسي بحران سره هم مخ کېدی شي. ظفر خان زیاتوي چې زیات ماشومانو له وجې اکثره کورنۍ د معاشي ستونزو ښکار شي او کورنۍ جنگ جګړې سیوا شي. د کومې نه چې ښځې زیات متاثره کیږي،
جنگ جګړې، ډومېسټک وایلنس پاره کورونو کې ډېر زیات وي، کم کې چې غریبي وي، د خلکو روزګار نه وي. دلته کې د ښځو صحت چې کوم دی کنه، هغه ته په پښتنو په کورونو کې چې کوم دی هغه شانت امپورټنس نه ورکړل کېږي، او بیا چې کوم دی غریبي شي، نو زیاتره چې کوم دی کنه بیا د دوی چې کوم دی کنه خاص طور باندې چې کوم زنانه د امید سره وي، هغه ته خوراک نه ملاوي.
د صحت نړیوالې ادارې کال 2015 یو تحقیق تر مخه د ماشومانو پیدایش کې کم از کم د 2 کالو وقفه پکار ده، ځکه چې دې دوران د ښځو صحت کې خواله راشي او هغه د بل ماشوم پیدایش لپاره تیار شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خبر ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د چارواکو په وینا ډینګي، ملیریا او لشمینه ناروغۍ د مخصوص ډول د ماشو چیچلو له وجې لګي، او په دې لړ کې له ماشو نه د ژغورنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په اړه کمپاین پیل کړی دی، او همداراز د ویډیا علاج لپاره ټول انتظامات کړي دي. بلخوا ځایي ولسوایي په کار ده چې د صحت څانګې ټیمونه په لرې پرتو کلیو کې هم د ماشو ضد سپرے وکړي او هلته هم د اوبو نمونې واخلي. په دغه اړه فرحات شینواری نور حال راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا، ډینګي او لشمینیا مخنیوي پروګرام مشر اشفاق خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې ضلع کې میډیکل ټیمونه جوړ کړي او په کلیو کې د اوبو نمونې اخلي، او په هغې کې د ډینګي، ماشي، اګۍ او لاروا ګوري، او که په چا کې د طبي سلامت وي نو دوی لپاره د علاج بندوبست هم کړی.
او دا ټیمونه د علاقې مسلسل ویزټس کوي، د کورونو، د کلو، په هغې کې سرویلنس کوي، کوم ځای کې هم چې خطر زیاته وي هلته کې اویرنس سیشن وي چې عوام د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات ضروري وي د هغې نه خبرول کیږي. 15 سټیشنې جوړې شوې دي چې په هغې کې سرکاري او پرایویټ ټول شامل دي. په دې ځایونو کې مفت علاج او تشخیص، یعنی د بیمارۍ د معلومولو سهولیات عوامو له ورکړې شوې دي.
امان علی شینوار وایي چې تیر کال هم د لنډ کوتل په لرې پرتو کلیو کې د ډینګي ناروغي ډیره خوره شوې وه، او په کار ده سږ کال په دې ګرمۍ کې په وخت مخنیوی وشي.
تیر کال هم د لری پرتی سیمه چې کومې دي په هغه کې د ډنګي او داسې د لشمینیا ډیر مریضان ښکار شوی وو. نو زموږ غواړو چې د دې تدارک لپاره حکومت ګټلي اقدامات پورته کړي. په لنډی کوتل کې تر اوسه پورې چې څومره ډیران دي که د کلو سایډ ته که بازار کې چرته ګندګي پرته ده یا کومې کوسی دي کومې نالۍ دي په هغه کې یو قسم سپریم نه دي شوي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې ډینګي ماشي په پاکو اوبو کې خپل نسل زیاتوي او په کار دا چې د څښاک اوبو لوښي پټ وساتل شي او هر ډول ولاړې اوبه دې ضایع کړل شي او ولس دې د ماشو ضد سپری کاروي او د مچردانۍ استعمال دې هم یقیني کړي. ډاکټران وایي چې تیزه تبه که یو اسهال او اډوکو خوږ د ډینګې تبې علامات دي او که په کوم تن کې ښکاره شي نو باید سرکاري روغتونونو ته د ټیسټونو او علاج لپاره ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا